خلق ول او لډیرو مخبل اوریدل دي مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسه د شاینا سم لیکل ده او برعکس کوم نور سه لیکل دي فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی
نه دونه مشکل نه مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنې د مختلفو خلکو لخوا دي مختلف اشخاص لخوا دي چا د مذهبي نظر چا د سم نظر چا د ژبې نظر چا د ایدیالوژي نظر لیکلي او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي او د دې تفکیک دونه مشکل پدې نه دی چې منابع دي د امداد د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي باید راټول ولولي مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې دغه پخوانی دوره بیرته احیا کی ټول خو نشي کولای نه ممکنه ده اما مهم او عمده الخونه احیا کی خو لستونو کې ته وړاندې کیږي
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد یم مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی د کورنۍ غړو بل څه ویل نورو بل څه ویل فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري
دا خبره بالکل بزیاده معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کولای شې دغه درسته او دغه درسته نه ده د کې هغه هغه دغه نشریم چې دي ډېر مغرضانه زیات دي مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه د اوسره وژل شوې ده خو بیا موږ یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي د هغې معلومات راټول کړي هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته ستانه کې حاضر وو د هغې رواد به تر ټولو مهم وي یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پیښې رابرسېره کړلې د ډېر سترو پیښو سبب شو د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سره خپله هغه وړاند داسې وایي داسې نه چې قطعي حکم کوي چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې زما د تحلیل له مخې چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی تورو شوی دی
د پوهان کاکړ اروا د شادوي دا خبرې په 2001 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې تاریخ پوه شهسوار سنگروال د دوی اسیسټانټ او مرحوم کاکړ د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې څو اونۍ په لندن کې د سنگروال صاحب میلمه وو د پوهان کاکړ د تاریخ لیکنې د ځانګړتیا او پښتنې مې له شغلې سنگروال څخه وکړه
د دې هغه د لوړو زده کړو مساله هم تقریبا د یو اکاډمیک او مسلکي سړی دی د خپل رښتیا د خپل پوهې یعنی د په تاریخ لیکنه کې پی ایچ ډی کړی ده او د اختصاصي ځانګړي هغه د تحصیل هغه حاصل دی او بل د اکاډمیک په هغه لومړی سړی خو نه سملی یعنی دغه دوم دلی ردیف کې خلک راځي چې فرضاً کم مثال زه درته وایم د ډاکټر زاهر ځکه چې ډاکټر زاهر په هغه اول نسل کې راځي دا د ډاکټر زاهر په دغه ردیف کې چې څوک دي د اول نسل خلک دي چې دی بیرونی زده کړې وکړي او لوړ زده کړې په خپل تخصصي رشته کې وکړي دغه دوم پخت اکاډمیک پخت کې آسان کاکړ راځي آسان کاکړ په تاریخ کې ځانګړې زده کړې کړې نو په هغه د تاریخ لیکنې په معاصر میتود باندې پوهېده
سنگروال صاحب وبخښه که چېرته یوازې علمي زده کړې وي په ګڼو نورو مواردو کې ل ادبیاتو نیولې تر تاریخ پورې او په نور مواردو کې پوتیرو فرزند شل دیر شو کلونو کې یا چلويشتو کلونو کې ډیرو افغانانو لوړ زده کړې وکړي ډاکټرایو وکړي لیکن ولی د سه علمي آثار خلق نه کړل لکه د حسن کاکړ چې بهرنیانو ته هم مرجع ګڼل کیږي خا دې
دې خو څول عملو نه ده دې استاد تاسو خبره یو څوک تحصیل کوي په یو رشته کې خلکوال نه دی خپل مسلک کې اکیډمیک څوک دی نو دی د لیکوالي استعداد هم لري. فرضاً موږ داسې کسان لرو په تاریخ کې لکه فرضاً د ډېرو نومونه زه درته یادولی سم چې هغو پی ایچ ڈی کړې وه په خارج نه تقریبا څو ډیګریګانې راوړې وې. ولې د لیکلو استعداد یې نه درلود؟ د ده یوه ښېګڼه دا وه چې ده په پښتو، په فارسي او په انګلیسي درې واړو ژبو لیکنې کړې. دی یو لیکوال و، نو ځکه خو او دا چې نړیوال هم د ده په لیکلو باندې استناد کوي، د یو علت دا دی چې ده په انګلیسي فرضاً دا اوس رسیه ما سره دوه کتابونه دي. فرضاً یو کتاب دی گورنمنت اینڈ سوسایټی ان افغانستان، امیر عبدالرحمن خان چې فرضاً دی امیر عبدالرحمن خان واخسي. فرضاً یو بل کتاب هم را سره دی آسان کاکړ افغانستان دا تقریبا یو کتاب دی زه فکر کوم دغه دی وروستیو کې دغه کتاب لیکلی. یعنی فرضاً ده په دغه درې واړو ژبو باندې لیکوالي کړې دی، نو ځکه خو ډېر خلک
سنګروال صاحب وبخښئ بیا هم په همدې برخه کې هم مثلا د کوم افغانانو چې په تیرو شاوخوا حتی 500 کلونو کې په بهر کې زده کړې کړې دي، له بهرنیو ژبو سره آشنا شوي دي، له مشهورو ژبو سره آشنا شوي دي، چا انګلیسي زده کړې ده، چا روسي زده کړې ده، چا جرمني زده کړې ده، لیکن په علمي برخه کې دغسې د پام وړ کار نه دی کړی لکه د حسن کاکړ. نو بیا هم د حسن کاکړ ځانګړتیا بله په څه کې ده؟ تاسو دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه، یو د ده تخصص پی ایچ ڈی په تاریخ کې، او بل دې ته مو اشاره وکړه چې دی لیکوال وو، او دې ته مو هم اشاره وکړه چې له نورو ژبو سره آشنا وو. لیکن کېدای شي چې هم دم دا درې صفات یو بل افغان هم ولري او لري، لیکن مطرح شوی نه دي.
خو د دوه ډېر د مطرح کېدو څو لاملونه نور هم وو. یو خدای دا چې د کابل په پوهنتون کې استاد او هلته په همدغه مسلک کې تدریس کړی دی او ډېر شاګردان یې روزلي دي. دریم چې دده په بل خبره چې د په هغه شهرت باندې زیات اغیزه وکړه دده بندې کېدل و. دی د روسانو په وختو کې یا فرضاً د کارمل په وختو کې د نجیب تر وخته پورې د نجیب په شمول دغه وخت کې دی په زندان کې و، او د نړیوالو پام هم ده ته واوښته، او دغه بندیخانې هم تقریبا په ده باندې اغیزه وکړه. او بیا د کله چې دی پیښور ته لاړ، په پیښور کې له یو شمېر بهرنیانو سره ولیدل، خصوصا د امریکایانو سره، د انګریزانو سره، او د چنزده کې په بریتانیا کې کړی وي. نو د دغو خلکو سره چې هغه وخت تاسو ته معلوم و چې د روسانو په وړاندې باندې امریکا او بریتانیا د هر چا نه ډېر په دې کې دلچسپي درلوده، حسن کاکړ دلته هم هغه خپلې لیکنې چې د مخه کړې وي یا په زندان کې ځینې یادښتونه اخیستي وو، دا یې هم دغه ډلهییزو رسنیو ته، نړیوالو ډلهییزو رسنیو ته په واک کې ورکړل. حتی دی چې په امریکا کې هم قبول شو، د همدې اساس باندې چې د په پلیچرخي زندان کې ډېرې سختې بختې لیدلې وي. د دغه ټول
سنگروال صاحب دا خو بیا هم د ژوند ځینې برخې شوې، لیکن په علمي لحاظ باندې حتی په داسې وړو هیوادونو کې لکه په چک جمهوریت کې په پوهنتون کې دلته یو افغان دی ماستری اخیسته، هغه ویل وای استادان مو د تاریخ په برخه کې حتی د شرق په سطح باندې په منلو استادانو کې حسن کاکړ پیشني. دوی هغه له سیاسي بکګراوند هم آشنا نه دي. مثلا همدغه افغان د ډیورنډ پر کرښه باندې تیسس لیکه، د له ده سره ما خبرې کولې، د راته وویل چې د حسن کاکړ مرجع سي ولیدله، ډیر خوشاله شو، استاد مې هغه رهنما لارښود استاد مې ویل سي دغه تاریخ پوه دی، دغه لیکوال دی. نو فکر نه کوي چې د تاریخ په برخه کې خاص استعداد د حسن کاکړ د دې سبب شوی دی چې د ډیر مطرح شي؟
اولینه یو خو دې دا خبره مو ما وویل چې د لیکوال او فرزند بهرنی ژبو نه فرزند اولین کتاب چې ډېر مهم په بهرنی ژبې ترجمه کړ، هغه د کابل سلطنت د الپسترون کتاب چې دا ډېر یو مهم کتاب و. دا د ترجمه کړ په هغه وخت کې چې دی لا پی ایچ ڈی ته نه و راغلی، او د هغه وخت ټولنې چاپ کړ. او بله مهمه خبره چې ډېره ماته د پام وړ ده، د په نړیوالو سیمینارونو کې ډېره برخه واخیسته. په دوه سیمینارونو کې زه ورسره وم. یو سیمینار چې دیوګند کرښې په تړاو باندې چې ما هم مقاله درلودله، او دا هم په جرمني کې دایر شو. په دغه کنفرانس کې په خپله دغه کانفرنس جوړ شو د امریکایانو لخوا او په دې کې د پاکستان استازي هم وو. دغه چې ډول نور ډېر کانفرنسونه فرضاً په برېټانیا کې یو کانفرنس درلوده همدی په کې وو او په ترکیه کې رښتیا د ترکیې په کانفرنس کې زه د سره ومه چې بیا د عراق دلته ما سره تقریبا درې کی ما سره په کور کې اوسېده. یو ځای دلته د بریټیش کتابتون ته بیا یو ځل لاړو. ما چې هغه اسناد د ایران د تښتې په تړاو پیدا کړي وو دا اسناد چې ما وروښودل ده ما ته ویلي چې ما دلته تحصیل هم وکړو زه ډېر وګرځېدم لیکن دومره چې تا دا پیدا کړي دا ما تروسه نه پیدا کړي چې ما د بریټیش لایبراري نه وختل او تقریبا په بریټیش لایبراري کې چې زه دی ورننوتلو دا د ریسپشن د نیولې تر د اخر پورې دا ټولو دوستانو های های ما ته ویل چې ته لکه چې همدلته پیدا شوی ما نه تقریبا پنځه ویس کاله کېږي کاکړ صاحب چې په همدغه دروازه اوسم نه نوزم نو دا خلک ما سره بلد دي. نو د په دغه کنفرانسونو کې د ده مطرح کېدل او بیا هلته د ده خبرې د مغه مسلک په رڼا کې او بیا د ټولو پیښو کې تقریبا دی حضرو حضرو او ډېر منظم راغلی دی. یعنې دا د ژوند شرایط هم ورته برابر شوي علاوه د دې نه چې دی یو لیکوال علاوه د دې نه چې دی د یو اکاډمیک مسلکي سره وو خو د دې ټولو نه ډېره ښه زمینه ورته برابره شوي په ملي سطح او په نړیواله سطح د په کنفرانسونو کې برخه هم دی وپېژند کور دننه هم وپېژندل شاګردان هم ورته احترام درلوده لیکنو یې هم تقریبا چې په دې درې ژبو یې لیکنې کړي دا ټول هغه مسایل وو چې د ده باندې د په تاریخ لیکنې باندې د ده په مسلک باندې ځانګړې اغېزه کړې ده.
سنگروال صاحب په تیرو تقریبا دېرش څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي تاریخونه لیکل شوي دي او یا مثلا داسې ووایم چې د خاطرو په نوم باندې سیاسي تاریخونه لیکل شوي دي چې ورته ګورو وار له وار یې له لیکنو پوهېږو چې دی طرف واقع شوی دی بې پرېتوب یې پرېښی دی. لیکن د حسن کاکړ په لیکنو کې بې پرېتوب ډېر واضح دی. همداسې تاسو سره هم نظر یاست؟
یار تر یو بریده یم ځکه په ځینو مسایلو کې دومره بې پرې نه ده پاتې شوی. یو څه تاثیر پرې و
مثلا تاسو مثال را کولای شئ؟
مثال مې اوس درته ویلي فردن یو مثال دا چې دی رښتیا هم په زندان کې وکړول سو ډېرې ستونزې ولیدلې بیرون چې راووتې یې د کتابخانه نوم به یې نه اخلم د یو چا لخوا وپلورل سوه چې هغه پیسې یې ده ته زندان ته راوړلې او په هغه باندې د ده ګزاره کېدله. دغه کړاوونو یو څه پرې اغېزه وکړه. نو دلته شاید یو څه مسایل پرې لږ حقیقت نه به لرې نه دي خو لږ به پکې هغه وي لږ غلو به پکې وي خو دغومره هم نه چې هغه تاریخ لیکنې باندې سوری غورځولی وي. ولې بیا هم زه پکې کوم دی یو انسان و د انسان په توګه نو طبعا چې یو چا لخوا څوک ځورول کېږي لږ به ډېر ډیټیل ته ورځي هغه ډیټیل به هم لږ چې هغه ده ته چې کوم زیان رسېدلی نو دغه تاثیر به کېږي. زه نه وایم چې بیخي به دا تاثیر به ډېر وي خو بې تاثیره به هم نه وي. ولې که چېرته په پرتلیزه توګه د نورو سره وکړو په نورو کې خو به یا د دربار اغېزه پرې وه یا به د عقدې مسله وه او یا به غیر مسلکي سړی و اکاډمیک زده کړې به یې نه درلودلې په معاصر میتود به بلند وو د تاریخ لیکنې شاید په نورو باندې دغه سوری پروت و خو په ده باندې دغه سوری پروت نه و. فرضاً د هغه وخت ما اجازه راکړي نوم به یې واخلم فرضاً افغانستان د پنځ قرن اخر فرضاً تاسو وګورئ د تاریخ لیکلی واقعیتونه یې ویلي دي. ولې دغومره جانبدار پاتې شوی دی چې سړی د ده هغه ښې لیکنې به یې کړي ولې هغه یې ته دونه پرسپنې راوستي دي چې یو بل سړي باور پرې کمیږي. ولې د ده په لیکنو د چا باور نه کمیږي ځکه چې ده لیکنې په میتودیک لحاظ باندې هغه د تاسو خبره هغه د بې پرې د یو ناپیلی انسان په توګه باندې ده دغه کړي دي.
سنگروال صاحب تاسو مخکې وویل او دې ته مو اشاره وکړه چې په لندن کې دوه درې اونۍ پوهاند کاکړ له تاسو سره په کور کې وو که د دوی د خوی خاصیت په باره کې را ته ووایاست چې ورځ به یې څرنګه تېروله او څه کیسې یې کولې؟
ډېر ټولنیز شخصیت وو. یعنی تاسو یقین وکړئ چې هغه وخت چې دلته و دائما ماشومان مې هغه وخت واړه وو خدای چې وګڼه دی په 2015 دلته راغی د ما د هغه مسیر زوی مې دغه وخت په خیال مسوار لسکلانو دغه نور وړ وړ ماشومان هغه ته دې خبرې کې ډیر خوب سړی و ډیر عادي سړی و ډیر فرمایشي سړی نو اته ما نه چې زه به تاسو ته په هوټل کې ځای ونیسم ولې تا کور تنګ ده ما نه ما کور کې ځای ستا د خدای ماشومان دي واړه دي موږ خو مایلې د وطن خلک یو او شمېر مې مایل زیات دی ما نه خدای مایلې اته بچیان دي علاوه د ښځې نه چې زه یم اته بچیان دي ته به ورسره هغسې لکه یو مکتب ده کور داسې وي نه زه ډېر پکې خوشحاله یم بس دلته بیا ما یو غونډه ورته ونیوله هغه غونډه کې مې تقریبا لږ تر لږه یو اتیا سل نفرم راټول کړل ته چې د خبرې وکولې په هغه خبرو کې په اصطلاح زه خو کابل کښې هم د ده اسسټانت وم دلته هم اسسټانت وم نو بیا د هغه خبرې چې دي دوستانو ته کولې هغه دوستانو ډېره مینه وښودله بیا یو ځای نیم ځای نورو مېلمانه سو دغه زړو خاطرې چې فضل ده درلودې چې یو څه تبدیلي پکې راغلې وه هلته به دی راغی دواړه به روان وو یو تعمیر ته به ودرېده ما ته ویلې چې ولاړې ما وختو کښې دغه تعمیر داسې نه و اول دغسې و بیا هغه ځینې کسان یې چې دلته یا هم سنفیان و یا همکاران یې و دغه یې پیدا کړل په هغې کښې فرضاً یو یو تن نر و یو دوه تنه ښځې وې خو هغه ښځې و دا د ده چې هم سنفیان و یا مالته ورسره و لږ سپین ګیریسي و خو دی په هغې کښې لا لږ ښه و فرضاً هغو سره یې ځینې خاطرې چې وویلې یعنې په ټولنیز لحاظ دغسې یو انسان و لکه څومره یې کښې نوم و هغسې نه و یعنې نوم په دې معنا چې نوم د رښتیا د کاکړ صاحب ډېر لوی نوم دی ولې کله به چې ورسره کېناسېدلې یو ساده یو صادق انسان او یو ډېر ټولنیز انسان یو ډېر اخلاقي انسان چې د هر چا سره په همغه ژبه باندې ډېره ښه ګزاره کولی شوه او ډېر ښې دي او چا هغه دریز معلومولی شو ځان ته نورې ډېرې ښېګڼې فرضاً چې سړی رښتیا هم کولی شي چې په اسان کاکړ باندې ډېر څه ووایي او ډېر څه ولیکي.
له تاریخ پوه سنګروال څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د یوه تازه بیر خبر لرو. شاعر محمد وسیم مومند وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
شاعر او لیکوال محمد وسیم مومند ومړ. د ده جنازه د سیشنبې په ورځ په مرکزي بغلان کې چې د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و خاورو ته وسپارل شو. محمد وسیم مومند د افغانستان په شمال کې له هغو فعالانو څخه و چې ډېر کله به یې په خپله حجره کې د شاعرانو او لیکوالانو بانډارونه جوړول. شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې خدای بخښلی مومند په وروستیو کې په یوه یونلیک کار کاوه. د مرحوم مومند په اړه نور له ښاغلي احساس څخه اورو.
وسیم مومند صاحب دی الله وبخښي دی د شمال په کچه یعنې د بغلان په ولایت په سطحه باندې یو له یادو شاعرانو او لیکوالانو څخه و. دی نه یوازې چې دی د شعر لیکه د خپله نثر لیکه د په دې وروستیو کې دی ایران ته لکه چې کوم سفر کړی و د هغه په سفرنامه به یې لیکله هغه هر لیکل به یې د خپل فیسبوک پاڼې نه نشرول خو د دې تر څنګ دی له یو له هغو وختونو په تیرو لسیزو کې چې دلته د پښتو ژبې د شعر او ادب او د مشاعرو جوړولو یعنې د ده دیره په عینې وخت کې د مشاعرې یو ځای و کله چې به د بغلاني ځوانانو سره کېناستل او یو یو پروګرام به یې سره برابرو نو د وسیم مومند صاحب دیره به شپه ورځ د دې دپاره آماده وه چې هلته د ځوانان ټول شي او شاعران او یو یوه مشاعره دې وشي. په دغه دغه اوس وخت کې تقریبا په دې دوه درې کلونو کې هم د بار بار دغه ډول مشاعرې جوړې کړلې او ځوانان یې سره راټول کړي و سره کېناستل به یعنې زما هغه د دقیقو هغو د مخې چې الله دې وبخښي خدای دې جنتونه ورکړي د وفات کېدو نه یو لس پنځلس ورځې مخکې احوال هم سره اخیسته نو دا د ده جدي پلان و چې په همدغو شپو ورځو کې د ژمي په دې یخو هغو کې به دا یو خپله دیره کې یو مشاعره جوړوي نو دغه ټول هغه شیانو چې وسیم مومند د یو هوښیار او با ارزښته او د ارزښتونو د پېژندونکي انسان په توګه موږ ته معرفي کوي د هغه تشه د یو شاعر په توګه د یو لیکوال په توګه هیڅ هیڅ خداغه تشه د یو یو مشر په توګه د یو سیمه کې د یو یاد کس په توګه باید وشي او دغه اروا د خادوي مونږ ورته دعا کوو دغه ټولو کورنۍ ته خواخوږو ته سره په دې غم کې زه یقین لرم چې څوک چې مومن صاحب پیژني او د ده د شعر او لیکنو او د ده د کوششونو څخه خبر وي نو ده ته به دعا کوي.
له ښاغلي احساس څخه مننه. د بغلان ادبي بهیر په یوه فرهنګي ماښام کې د محمد وسیم مومند یو غزل.
ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل، ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل، رباب رباب نغمه نغمه د محفل، سولی په منګ باندې سویر کړه، سولی پمنگ بانے سویر کڑے، ہر خوا طرف لمحے لمحے دے محفل، خلد قاف دے خاطر روکڑے کسی زمن چون غر کسی کسی دے محفل، زد گدار پمازی گر یم مین، زد گدار پمازی گر یم مین، قوم افسوس شد بید حقی دے محفل، د سالو پس کئی ہوا پور تکڑا، د سالو پس کئی ہوا پور تکڑا، ناز پناز نخری نخری دے محفل، د جبین خالے د ہندوی پشان، د جبین خالے د ہندوی پشان، سی لبان اسری اسری دے محفل، ماخام ماخام دے اورا ٹول دیاران، ماخام ماخام دے اورا ٹول یاران، وسیم غزل و ترانے دے محفل.
د خدای بخشل مومند ارواد شادوی د افغانستان په شمال کې د مرحوم مومند په څیر د یو شمیر لیکوالو له برکته ادبی بانډارونه تاود او رانه شوی دی. دوی د ادب دیوه په جګړو، لوږې، فقر او بې وسۍ کې هم بل ساتلې ده. دا دیوه دی نمرې.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري،
پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري،
په 2023 کال کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري د 2023 او 2022 کلونو په پرتله څه ناڅه خوړېدلې وي. په خواله رسنیو کې چې ما د صداقت خبرندوی ټولنې د کتابونو لړۍ ولیده، 24 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په کابل کې سروش خبرندوی ټولنې هم همدومره کتابونه چاپ کړي دي او اکسوس هم. د اکسوس خبرندوی ټولنې په کتابونو کې یو هم د کډوالۍ په نوم اثر دی چې د کال په وروستیو کې چاپ کړ. دا کتاب لیکوال عبدالوهاب مومند لوستی دی. دوی د کتاب د محتوا او لیکوال په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکوي.
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي. د یاد کتاب لیکوال ډاکټر سیبوید وطنیار دی او دغه کتاب په کابل کې اکسوس خپرندوی ټولنې په 111 مخونو کې د تازه چاپ شوي اثر په توګه په ښه کیفیت او صحافت د کتابونو بازار ته وړاندې کړی دی. د کډوالۍ کتاب یوه سیریز څلور برخې او څلور فکټورونه لري چې د کډوالۍ ګواښونه، حقیقتونه، تمې او ننګونې راپټاک کوي. مخکې له دې چې د یاد کتاب څلور برخو ته راشو، اړینه ګڼم چې ډاکټر سیبوید وطنیار در وپیژنم. ډاکټر سیبوید وطنیار یو سیاست پوه، څېړونکی او لیکوال دی چې په مقایسوي سیاست، جنگی ډلې او د جګړې وروسته حکومتولۍ کې ځانګړی تخصص لري. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی او په آلمان هیواد کې زده کړې بشپړې کړې دي، چې د هایډلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې هم دکتورا ترلاسه کړې. وطنیار صاحب له مخکښو څېړنیزو بنسټونو سره هم د همکارۍ تر څنګ په کمبریج کې د پالیټکس آفټر وار نیټورک غړی هم دی. اوس راځو د کتاب برخو ته. مخکې مې هم یادونه کړې وه چې د کټوالۍ کتاب څلور برخو ویشل شوی ده. لومړۍ برخه کې چڑونکې د کډوالې اړوند تیوري، اقتصادي اړخ، کلتوري اړخ، مذهبي اړخ او میتودولوژي مکتراس پړي، او دویم برخه کې د ریښو پرې کول او لیدیست د سفر ننګونې او خطرونو په اړه بحث کوي. دریمه برخه کې لیدیست رسیدل او ټولنیز ننګونې دي، همدارنګه کلتوري توپیرونه مکتره پیژني. څلورمه برخه کې څورستۍ برخه ده د کتاب د کډوالې اغیزې، هر اړخیزه پایله او معتبر ماخذونه ذکر شوي دي. هیر هدینه په یاد اثر کې داسې مستند شوي د مهاجرت کیسې راخستل شوي چې لوستونکو ته ښه واضح بحث وړاندې کوي، او د دې ترڅنګ د همدې کتاب په شا پختې باندې لیکل شوي چې دا کتاب لوستونکو ته د کډوالې د پیچلو واقعیتونو ژوره پوهه وړاندې کوي چې د کډوالو پر کلتوري، ټولنیزو او احساساتي ننګونو رڼا اچوي، او د دوی له کیسو سره د خواخوږۍ او ژورې اړیکې احساس راپاروي. همدارنګه د پیژندګلوۍ، ادغام او د بېځایه کېدو د تلپاتې اغیزو په انتقادي تحلیل سره دا کتاب د لوستونکو لپاره په نوي لیدلوري بحث کوي چې غواړي د کډوالۍ د پیچلتیاو او د هغه د فردي او ټولنیزو اغیزو ژور درک ترلاسه کړي. د کتاب په دې متن کې لیکوال کډوالۍ موږ ته داسې راپېژني، زه اړینه ګڼم دغه برخه یې زموږ د کډوالۍ لار وپېژني، کټ مټ ویل ولم او دا وګورو چې لیکوال او څېړونکي کډوالۍ موږ ته څه ډول راپېژني. د کتاب متن کې داسې لیکل شوي دي چې کډوالۍ یوازې یو فزیکي بدلون نه ده، دا یو ژوره روحي او فکری مبارزه هم ده. هغه خلک چې خپل ټاټوبه پیګدي ډیر کله ځانونه په یو پرانستې فضا کې بې وسه احساسوي، چیرته چې نه له یو ځای سره تړاو لري او نه یې بل ځای کې هغه احساس لاسته راوړی شي چې د ځانیتوب او کورنۍ جوړولو لپاره اړین دی. خو که څه هم لویدیز د ګڼو خلکو لپاره د نویو فرصتونو ځای دی، خو د پردیوالي او یوازیتوب بیا دومره لوړه ده چې یوازې لږ کسانې په بشپړه توګه زغملی شي.
له عبدالوهاب مومن څخه مننه چې د کډوالۍ د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. مهاتما ګاندي وایي ښه کتاب هغه خزانه ده چې نه تمامېږي. له همدې سره د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.
در تمی وانا قتل وا میں بخا در چ ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگ دے نشم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا غگ دے نشم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا
سبے وسا تدبیر چاری سپیا واڑ تقدیر قسمت ستورو مختو نہ مسلوا میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے جڑان دکو